د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
Unfortunately, there's a long history.
لبا د مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګه سابقه سته.
په ورستیو کې د افغانستان یو شمیر ولسوالۍ لاس په لاس کېږي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې یو علت دا دی چې امنیتي ځواکونو ته په وخت مرستې نه رسیږي.
دوی لغه تاداب لغه ماشوم توب لیکوالان روزي.
دا د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی غاګو چې پرونی لدی نړۍ سترګې پټې کړلې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو.
مګه خودلته دوه ډوله قالین له روسي ترکی دي، ترکیه ناراضي او ایراني قالین یې له ایران ناراضي.
نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای ولسمه ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د نلیک په باب خبرې وکړي. او د ارجنټاین فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړه او د کوپا امریکا جام اتل ولی خپل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلي خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر ترڅنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. په اعلامیه کې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنګټن د روان ملاتړ یوه برخه بلل شوې ده. خلیل زاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د اعلامیې له مخې خلیل زاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملي ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت دی چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوی وی غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویلو چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوریت ریاست په ویلا مکه ویلی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډیر ګټور ناولونه لیکلي دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی پرون د ناروغۍ له کبله ساه ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یوه لویه ضایعه وبلله.
خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د نصیر احمد احمدی 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه نور لنډ کیسې یاد ادب پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. خبرونه لازمي رادیو اوري. سپینه مڼې وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم 2 په نوم د ګازو د نلیک په باب خبري وکړي. په پام کې د دواړه مشران را روانه پنشن بي یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپینه مڼې وایان د جین ساکی په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وویل
یقینا چې د نارت استریم 2 نلیک موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوری نه دی بدل سوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت ستریم 2 په نوم د ګازو د نلیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دي د واشنگتن د اروپایي شریکانو په ګټه دا پروژه نه ده. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي د روسیې طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د اوو نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحدو ایالتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر 6 ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې 43 کسان لا هم د تریتم شوو په لیست کې حساب و. د دغې 12 پوړیزې ودانۍ یوه برخه 2 اونۍ وړاندې له مخکینی خبرداري پرته ونړېده چې تر اوسه علت نه دی څرګند. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات 2 ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. دا راست ټاکل شوی چې د اروپا د ملتونو جام د فوټبال پای لوبه یا فاینل مسابقه نن د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. په نیمه پای لوبه کې ایتالیا د هسپانیا او انګلستان د ډنمارک په ماتولو سره فاینل یا پای لوبې ته ووتل. د اروپا د ملتونو جام سیالۍ د جون میاشتې په 11 پیل شوی وي چې نن د جولای په 11 پای ته رسیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه ټیټه شل. هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه وویشت. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 9.5. کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 9.5. او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 9.5 اټکل سوې ده.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال خول کېږي چې په افغانستان کې لمې میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قوماندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پخوا هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزن نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګه سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوي چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولې. دوی هلته ملکي کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتی او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډله ییزو ظالمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس په لاس کیږي، نړیواله ټولنه دې ډیره متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاڅونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندیشنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاڅونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېلو بلل سي، د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیستل. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال له ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلوال طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف للارې پر بېوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکي پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بند کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو، د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل شایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی، د وسلوالو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلوالو پر ادغام غور وسي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد ډېری ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو هغه د طالبانو لاسته ورغلي. د چارو یو شمېر کارپوهان د دغو ولسوالیو د سقوط لاملونه پټې معاملې، پر وخت د مرستو نه رسېدل، د بهرنیو ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیا ګڼي. نور په دې رپورټ کې.
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسورو لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمیو غږونه اورېدل کېږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې له 28 ولسوالیو څخه 25 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونه توانېدل چې په خپلې شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 28 کلن عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په دوه درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې او وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کیږي. دا د پوښتنې وړ ده، خلک هم اندېښمن او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډیری سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو افغان امنیتي مسؤولین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ډیری سیمې او په تیره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولي چې سباندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربي سیمو کې دي. د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړی او ډیر تمرکز یې پر هغو سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري. خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینی مرستیال او د افغانستان د سولې او جنګ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي څو لامله د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دی وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغو ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
دا این وقت شمال افغانستان من حیث عقبه استراتیژیک مقاومت
دا افغانستان شمال و استراتیژیک عقبه او ډیر عواید لري. له همدې امله طالبانو پی تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمه ایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي طالبانو ته ډیره زمینه برابره کړه.
د ښاغلي عاصی په خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حمله پر جنوب لویدیځو او لویدیځو سیمو ډیرې شوې دي. خود افغانستان د اردو متقاعد جنرال امرالله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیه او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډېرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او که دا بهیر دوام وکړي ټوله سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حملې پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15 په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو 2 کې 14 ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو 2 کې 14 ولسوالۍ بېرته ترلاسه شوې دي.
برخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د سپتمبر د 12 له حملې او افغانستان ته د امریکې او ناټو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځېد چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې روان او پایلې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې 19 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
میل آنلاین خپرونې په وروستۍ ګڼه کې له یو شمېر هغو افغان سرتیرو سره خبرې کړي چې څه موده وړاندې یې خپل ټپي ملګري تاجکستان ته لېږدولي وو. د خپرونې په لیکنه دا سرتیري وروسته تر دې تېښتې ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پرې طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناټو ځواکونو له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا وه چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، خو د مطلب لیکوال وایي دوها کې بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ شوې او اوس طالبان له پوځي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوښتي سرتیري بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې یوې اډې کې اوسیږي او دندې ته د بیرته ورتګ شېبې شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله یې چې قمندانانو میدان پرېښود دوی هم دې کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکي قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوي هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونې په لیکنه اوس به دغه تخنیکي متخصصان له لرې واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چارې افغان متخصصانو ته ورښیي چې دا یوه ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلي د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغو قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه که دوی نه وي او خراب هلیکپټرې جوړې نه کړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ شي. د مطلب په یوه برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي افغان هوایي ځواک دا وړتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوې چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختېدای شي.
د افغانستان مشهور ناول لیکونکی نصیر احمد احمدی او مړولس مشر اشرف غنی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د احمدی د کیسو او ناولونو خوښوونکو د نوموړي پر مړینې ژور خواخوږي څرګنده کړې او دی د پښتو داستاني ادب لپاره یو ستر او نه جبرانونکی ځای بللې. نور په دې رپورټ کې
د نور دنیا ادبیات چې مخکې خصوصا داستاني ادب یا داستاني نثر، نو یو لته دا چې دوی لغه ساده لغه ماشوم توب لیکوالان روزي
او مرګ ته پښتو د داستاني ادب له دې مشهور لیکوال هم د آب حیات ګیلاس واخیس. نصیر ځواني مرګ شو او د خاموشانو دنیا ته ولاړ. دغه کورنۍ د نوموړي مړینه تایید کړي او د افغانستان جمهوري ریاست د دغه هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لیکوالو او د احمدی د کیسو او ناولونو خوښوونکو د نوموړي په مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړې او دا یې د پښتو داستاني ادب لپاره یوه ستره او نه جبرانکیدونکې ضایعه بللې ده. جمهور رئیس غنی د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډیر ګټور ناولونه یې ولیکل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د احمدی په مړینه خواشینی دي او د نوموړي ځای به په پښتو داستاني ادب کې څوک ډک نه کړي او دا تشبه تر ډیره محسوسوي. نصیر احمد احمدی په کال 1953 کې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې تېره ورځ یې د ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د نصیر احمد احمدی 25 کتابونه چاپ شوي چې ډېر یې ناولونه دي. جوجو له دغو مشهورو ناولونو یو دی. نورې بیا د لنډو کیسو او دا د پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعاتو په اړه دي. یو شمېر افغان لیکوال او د احمدی د ناولونو خوښوونکو هم په ټولنیزو رسنیو د نصیر احمد احمدی په مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د هغه یو خوښوونکي لیکوال او کره کتونکي عزت الله شمسی ازادي راډیو ته وویل
په معاصر کیسه لیکوال کې نصیر احمد احمدی فکر روزونکی لیکوال و موږ متاسفانه په پښتو ژبه کې داسې لیکوال ډیر کم لرو چې موجوده نسل او راتلونکو نسلونو کې د فکر روزنې ته پام کوي. د په ډیره هنري ژبه او په ډیر مهارت سره د ټولنې موجوده ټاپوګانې چلنجولې او خلکو ته یو نوی فکر ورکولو.
ارواښاد احمدی په ناول لیکنه کې د ځانګړي سبک خاوند و چې د لویانو لپاره د کیسو د کتابونو تر څنګ ماشومانو ته هم څو کیسې او کتابونه لیکلي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. د بنگلادش په یو فابریکه کې د وروستۍ اورلګیدنې په تړه اته کسان نیول شوي. په دې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي. نور په دې راپور کې
د بنگلادش د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د یوې فابریکې د اورلګیدنې په قضیه کې چې د 250 کسانو د مړینې سبب سوه، اته کسان نیول شوي دي. د پلازمینې ډاکا په څنډه کې دغه اور د پنجشنبې ناوخته په 5 منزله فابریکه کې پیل سو چې تر ډېره تور لوګي او لوخړی پورته کړي. د جمعې پر ماپښین د اور تر مړه کولو وروسته پولیسو په فابریکا کې ګڼ مړي پیدا کړل. د ناراین گنج سیمې د پولیسو امیر جاید العالم پرون شنبه د ټلیفون له لارې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په دې اور لګیدنې کې د قتل په تړاو اته کسان نیول سوي او د پولیسو په توقیف کې دي. د بنگلادش د کورونوي چارو وزیر اسدالزمان خان ویلي په نیول سوو کسانو کې د ساجیب شرکت چې دغه فابریکه یې مربوط ده اجرایه مدیر هم شامل دی. د بنگلادش د کورونوي چارو وزیر په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویلي دي چې په دې قضیه کې دخیل کسان به مجازات سي. اسدالزمان خان پرون د پیښې د ځای تر کتنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه د قتل په نامه یاده کړه. پرون ماښام د ډاکا یوې محکمې اجازه ورکړه چې اته مشکوک نیول سوي کسان دي د پښتنو ګرویژنو د دوام لپاره 4 ورځې د پولیسو په توقیف کې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه بنگلادش هغه هیواد دی چې په صنعتي برخه کې د دغه سیغموونکو پیښو سابقه لري چې په فابریکو کې اور لګیدنه او په دغو فابریکو کې د راګیرو پاتې سویو کارګرانو مړینه هم پکې شامله ده.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړ جاړي ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي چې خلیل زاد به د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. دا خبره د جمهوري ریاست مرستیال وایي محمد امیری پرون شنبې رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمدي پر مړینې خواشینی وښوده. د ولسمشرۍ د ماڼۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي نصیر احمدي د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ اهل ځلې وکړې. نوموړي پرون سا ورکړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت ستریم 2 په نوم د ګازو د نل لیک په باب خبرې وکړې. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. او د کوپا امریکا جام اتل ولی خپل کړه.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
دمانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لرئ، دا راته ووایه چې دلته څو ډوله غالۍ د کومو کومو هیوادونو نه راوړی او دلته خرڅوي؟
موږ خو دلته 2 ډوله قالینې لرو، سي ترکی دي، ترکیه نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، سي له ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لرئ؟
نه خیر، افغاني قالینې موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانۍ قالینو کار کوو.
څنګه توپیر یې څنګه دی د ایران او د ترکیې غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې دی. نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو داسې څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهارا تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینې مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل حالات معلومیږي، سینې کدس درته وایم چې خلک دې تاریان دي، سې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینې شوق به سره کم کې. تا ته بهتره معلومه ده، اسې څو کمپلې او دا توشک دا شیم خرڅ کړی دی او قالین هم نه ده خرڅ.
په یو دولس متر قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی، یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده، که زه داسې درته وایم مثلاً که د خارج غونډې ستاندرد بازارونه دي، په هغه باندې خپل نرخ لیکلی شاید راواخله او دلته بس مثال لیکلي 1999 روپۍ که نه 1 روپۍ هم کاته پورته نه وي. نو دلته مختلف ده، داسې نه داسې اوس که زه درته وایم مسې موږ ته معلومات هغه یو معیار معلوم داسې 1500 کې ګټو 1000 کې ګټو دا نه ده.